أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړۍ برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالي اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. او همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل مېرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخه کې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي. هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند یې وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص په لري پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي، زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نه شي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې دا حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه یې خوړله. په دې خبرې راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اورېدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ او تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و. مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې غوسه هغه ښځه دوی سره همکاري نه شي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما خپل سر ملي دلیا غدا د زموک زیاتره کسبه کار خزي چې هغه اړیشګری وي په سالونونو کې کار کول او کینن ورځې په هغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د خطې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهېږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي، په خپله میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یوه لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو یې بده اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنې څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سي سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځه په ټولنه کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ کې یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر په پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ خوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، د پاک کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جدي خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښانه فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیلو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعاً داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصور د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په خو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي، د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي، شاید ډېر ښه اوسي او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنګشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دوی د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرام ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو، هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار هم بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپلو مېرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي، بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي، نو نورو ته هم نه کېږي. او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یو لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې. او لمر سره ملما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاس علم مال او ملګری.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چیرې ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي، دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نو نن په خبرونه کې لزوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزا شمار باندې دوه درې تیاری راغلی لها غزا شمار باندې دوه درې تیاری راغلی مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر هغه څه دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټې خبرې راسپړي چې په عادي توګه یې نشي ویلی. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زده کړې خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي وکړي د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعرونه به چې معنا کول ماته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه اکله و.
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تا د شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس سیزله ډېر شعرونه لیکلي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونو ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونو ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي، نو کورنۍ مخالفت کوي. او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د دې یوه برخه ده، یو څوک په یوه برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده. حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنې پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې، دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور پلار خوښه هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده. نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي، بیا مستقله کېږي، مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا که ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو، یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلی ده. د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم. دا هم کورنۍ په خوښه نه ده، کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمامه سوله چې تاسو قلم را واخیست، شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، دې څومره بده سر په تاسې وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني
عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس سوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي پکار ده چې دا سپورټ سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم، یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پرې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړي وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کوله ما دې تکلیفونو. زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې مو تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکوي خپل شعر او شاعرۍ ته؟ تاسو ویل چې په ډېرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم. یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم. د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي. کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته د یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم کاغذ درسره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاڅي هغه لیکي، وروسته یې د شعر قالب ته راولئ؟ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي. لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې. نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده، ډېر ښکلی شعر و. تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهیږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډیر اوږد شعر دی، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د هماغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پیژنم، قافیه هم پیژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغو اصولو پابندي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومو استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ داسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم او همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمره قوي شعر لیکلی سي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولای سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولای سي تفریح ډېره وکړي، کولای سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره نه ده. نو
بله رابسولې، تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو. سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو، ټول کلام یې راته ړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو، مرام یې راته ړنګ کړو. له هاغه ځایه شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباط نه لرم. شعر په باران مشاعره کې ډېری دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزل، ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر شاعري د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي.
کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلې دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چاته بعضې شعرونه ما ته عزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي، چې اکثره شعرونه ما ته عزم دي او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته ووایه؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړي مزدور نشم. نه نه، دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډېر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډېره خوښېږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډېره خوښېده. او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، به تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپل ډېره خاص خوند وړم، او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځان سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغې برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغې نه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلی شو چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق کې؟
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي، یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي، یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپله بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم، یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان یې ډېر ښو لارو ته هڅولې، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه ووځي، مګر دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي:
بلال که څه وایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم، زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېرې مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي،
کوم شیر
هغه وای نادان بلال چې دستری ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستری ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړې راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی، نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم، کوم ځای کې چې زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي، نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوي لرم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم، نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي، او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو ښه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید په شان شو، که موږ په شا شو نو موږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، په ښه وخت.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
grano grano laru ragle kurban kurban didana jane na jane minishma sami pajna jala kiraj vandikla hagad umar swadi dile arma takli kur da badnamo na guli darwa juno tak sona guli sangat mun da mukale bane khuda ya sandara le chale bane takli kur da badnamo na guli darwa juno tak sona guli sangat mun da mukale bane بندی دمک پزولنو کی بیتر دریواجنو کی تانو
ಬಾರ تیرے خبر اچھا داخل لبر بولی یا چھوڑا کابل تمزا تو افغان کی کسل منازم رورا سر تورا وسار شاہ کابل تمزا تو افغان کی کسل منازم رورا سر تورا وسار شاہ
Thank you. چاد دواز درگو خمارو پشان دغرو دلارو پشان خوت میادی دا وطن